له افغانستان د امریکای ځواکونو د بشپړ وټلو دوه کاله پوره شول. خو د امریکای رسنیو د راپورونو له مخې متحدو ایالاتونو د خپلو زرګونو افغان کارکوونکو د پناه غوښتنې لا نه دي منلي. د واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې د راپور له مخې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، په امریکا کې 19,000 افغان کډوال لا هم ډاډه نه دي چې د پناه اخیستو غوښتنې لیکونه به یې ومنل شي او کنه. دوی د هغو شاوخوا 16,000 افغانانو له ډلې دي چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان ایستلي دي. د 2021 کال د اګست په دیرش منیټه د امریکا وروستي پوځیان له کابل ووتل او په دې سره په افغانستان کې نږدې 20 کلنه جګړه پای ته ورسوله. که څه هم د امریکا په کانګرس کې د افغان پناه غوښتونکو د منلو د چټکولو یوه طرحه تر بحث لاندې ده، خو معلومه نه ده چې څه وخت به تصویب شي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي نړۍ ورته ډاډ ورکړی چې د وسلوالو مخالفانو ملاتړ به نه کوي. امیر خان معتقد هغه څرګندونې پرون په کابل کې د دیني علماو او ولسي مشرانو یوې غونډې ته وکړې. ښاغلي معتقد که څه هم ونه ویل چې کومو هیوادونو دغه ډاډ ورکړی دی، خو تر دې وړاندې د افغانستان ګاونډي هیوادونه تورن شوي چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دا مهال د اسلامي دولت ډله یا داعش د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهه او د افغانستان د ازادۍ په نوم جبهه ده طالبان وسلوال مخالفت کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د تېرې جمعې پر ورځ وویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون 40 ترهګرې ډلې فعالیت کوي، خو د طالبان حکومت دا راپور بې بنسټه وباله. د جرمني یوې محکمې د هغې هېواد د ځانګړو ځواکونو هغه پوځي ته د شخصي وسلې د جواز ورکړه رد کړې ده چې په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې 2 ځلې دنده ترسره کړې ده. اسوشیټد پرس اژانس پرون چهارشنبه د محکمې د پریکړې دا خبر ورکړل. ان جرمني دغه پوځي ویلي په افغانستان کې د دندې له کبله ژوند ته د جهادي ډلو لخوا ګواښ پیښ دی، خو محکمې ویلي دا ګواښ دا نه ایجابوي چې د پوځ دغې غړي ته د وسلې جواز ورکړل شي. د جرمني دغې محکمې ویلي که چېرته کوم پوځي په واقعي ډول د ګواښ احساس کوي د شخصي وسلې جواز ورکوي، خو دوی زیاته کړې د ځانګړو ځواکونو دغه غړي چې افغانستان کې کار کړی دی د ګواښ پوره شواهد نه دي وړاندې کړي. د راپور له مخې ناتو د 40 کلن پوځي ماموریت پر مهال 150,000 جرمني سرتیرو افغانستان کې دنده ترسره کړې ده. ایرانی چارواکو په دې هېواد کې د تېر کال پراخو مظاهرو وروسته د پوهنتون پر استادانو فشارونه زیات کړي دي. ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په تېرو 2 کلونو کې د ایران د بېلابېلو پوهنتونونو لږ تر لږه 60 استادان له دندو لرې کړی شوي دي. 2 ورځې وړاندې هم د تهران پوهنتون 10 استادان له دندو منفق شول چې ښځې هم پکې وې. پر دغو استادانو تور دی چې په ایران کې له مظاهرو ملاتړ کړی او زده کوونکي د دولت ضد مظاهرو ته پارولې دي. ایران دغه فشارونه داسې مهال زیات کړي چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی د وژلو د لومړي تلین په مناسبت بیا اعتراضونه وشي. روسي چارواکي وایي اوکراین پر دې هېواد د جګړې له پایله د بې پیلوټو الوتکو تر ټولو زورور بریدونه کړي دي. روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا د چهارشنبې په ورځ وویل د اوکراین دغه بریدونه د روسیې په شپږو سیمو شوي دي. زخاروا ویلي د اګست د 1 نیټې بریدونه به بې ځوابه پاتې نه شي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د روسیې د تاس خبري اژانس او سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د اوکراین په پرونیو بریدونو کې د روسیې د یوې هوایي اډې دننه 4 پوځي ترانسپورټي تکه ویجاړې شوې ده. اوکراین دفاع وزارت بیل دی چې په مستقیم ډول د غبریدونو مسولیت ومني تایید کړي چې د روسیې په پیسکوف سیمه کې 4 الوتکه ویجاړې شوې. په دغو غبریدونو کې د سر د زیان راپور نه دی ورکړل شوی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل دی. د خبرونه ډیر برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو بیا هم لاندې خبري برخه لرو. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ټولو مهمو ځایونو او لویو لارو کې د امنیتي کمرو د لګولو تګلاره تر کار لاندې ده. د دې وزارت ویان پرون وویل چې په اوس وخت کې په کابل ښار کې په مهمو ځایونو لارو او کوڅو کې تر 2,000 زیاتې کمرې نصب شوې دي. نور بلا اسدالله الدین نوارو.
د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت وایي په ټول هیواد کې د خلکو د روحي او فزیکی امنیت لپاره د څارنې کمرې نصبوي. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي دا کار د دوی د 4 کلنې تګلارې یوه برخه ده چې په وینا یې تر اوسه بشپړه نه ده او بودیجه یې هم نه ده ټاکل شوې. قانی پرون چهارشنبه رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي دا مهال په کابل او اکثرو نورو مهمو ځایونو کې د امنیتي کمرو شمیر 2,000 ته رسیدلی، خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې دا کمرې د کوم کورنۍ او یا هم بهرني شرکت لخوا نصب شوي او څه ډول مدیریت کیږي.
همکنون الحمدلله در شهر کابل وسیله
همدا اوس په کابل ښار او نور مهم ځایونو کې څه باندې 2500 کمرې په ظاهري بڼه نصب شوي. ممکن د پټو کمرو شمېر تر دې زیات وي. دا کار د کابل او نور ولایتونو په ټولو مهمو او له ګڼې ګوڼې ډکو ځایونو کې شوی، لکه د تګ راتګ پر لارو، هوایي ډګرونو، سرحدونو او ګمرکونو کې. ټولو دغو ځایونو کې امنیتي کمرې نصب شوي دي.
کمرې امنیتي نصب شوه.
د پخوانی جمهوری نظام په وروستیو کې هم په کابل کې د 100 میلیونه ډالرو په ارزښت د امنیتي کمرو د نصب موضوع یاد شوه، خو معلومه نشوه چې هغه پروژه تر کومه ځایه مخ ته ولاړه. په 1999 لمریز کال کې د پخوانی نظام چارواکو کابل کې د امنیتي کمرو شمیر یوازې 300 ښودلی و. د طالبانو حکومت داسې مهال د امنیتي کمرو د زیاتېدو خبره کوي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جنایي پیښو کچه زیاته شوې ده. که څه هم د دغو پیښو کره شمېر معلوم نه دی، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نږدې هره ورځ په جنایي جرمونو د لسګونه تورنو کسانو د نیولو خبره کوي. پر جنایي پیښو سربیره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې کله ناکله امنیتي پیښې هم کیږي چې مسؤلیت یې تر ډېره داعش یا هم د طالبانو د حکومت نور وسلوال مخالفان اخلي. پوښتنه دا ده چې د څارنې دغه کمرې د امنیتي پیښو په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي. د امنیتي چارو کتونکو او د افغانستان په پخوانی جمهوري نظام کې د وسلوال پوز ویان اجمل عمر شینواره په اړه وایي
امنیت تنها په کمرو باندې نه تامینیږي. امنیت ډیر اړخونه لري. په امنیت کې چې ولس خپله ونډه وانخلي، پرمختللي هیوادونه چې هغو په امنیتي چارو کې ډیر برلاسي دي، هغوی هم دې ته اړ دي چې خپل ولس د امنیت په برخه کې ورسره پوره همغږي او همکاري وکړي. په کمرو باندې تنها نه امنیت تامینېدلی شي او نه متاسفانه طالبان دا ظرفیت لري چې د هغه تخنیکي وسایل نه چې په امنیتي چارو کې هغه ګټه پورته کیږي په نړیواله کچه او په پرمختللي هیوادونو کې د هغې نه دو ګټه پورته کیږي.
د څارنې کمرې په ټوله نړۍ کې کارول کیږي او انټرنیټي معلوماتو له مخې چین کې یې شمېر 200 میلیونو او د امریکا په متحدو ایالتونو کې څه باندې 70 میلیونو ته رسیږي. د ټکنالوژۍ د برخې متخصص آغا ملک سهار وایي د چین او یو شمېر نورو پرمختللو هیوادونو امنیتي کمرې د څیرې په پیژندنه کې مرسته کولی شي او پولیسو سره د مشکوک کس په نیولو او ځای ځایګي کې مرسته کوي. خو په وینا یې کابل کې نصب شوې کمرې یوازې له جرم یا کومې پیښې وروسته د سیمې وضعیت معلومولی شي.
په نورستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د یو شمېر روغتونونو د رغولو چارې ګړندۍ شوې دي. چارواکو ویلي چې دوی هڅه کوي چې اوسیدونکو ته د روغتیا په برخه کې ښې اسانتیاوې برابرې کړي. نور په دې رپورټ کې
د یادو پروژو پرانیز غونډه کې د نورو مسؤلینو سربیره د طالبانو د روغتیا وزارت مالی او اداري معین مولوي محمد اساق او د نورستان لپاره د سویډن همکار مؤسسي مسؤول ډاکټر محمد فاروق صحاک برخه اخستې وه. د روغتیا برخې یو تن مسؤول چې له نوم ښودلو یې ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل د نورستان لپاره 100 بستریز روغتون په یو کرایه کور کې، د معتادینو 100 بستریز روغتون، د افغاني سرې میاشتې په ودانۍ کې د واکسینو ساتلو نوې جوړه شوې ودانۍ او په ټولو ولسوالیو کې مور او ماشوم ته د خدمتونو وړاندې کولو 25 روغتي ځالې پرانستل شوې. د کتلوی معافیت د برخې مسؤلین وایي پخوایي د واکسینو ساتلو لپاره مناسب ځای نه درلود. اوس ورته یا د ودانۍ د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف جوړه کړه. د نورستان ملي راډیو تلویزیون څخه په خپور شوي راپور کې راغلی چې د عام روغتیا مالی او اداري معین ویلي غواړي ټولو هیوادوالو ته معیاري روغتي خدمات چمتو کړي. د هغه په وینا چې د نورستان 100 بستریز روغتون د ودانۍ نیمګړي کارونه به بیا پیل شي او په دې برخه کې د یادې ودانۍ جوړونکي شرکت مسؤلینو سره خبرې کړې دي. د نورستان اوسیدونکي وایي د یو مجهز روغتون او د معتادینو د درملنې مرکز نشتون دوی ستونزو سره مخ کړي وو او د یادو مشکلاتو حل لپاره یې له پخوانیو چارواکو زیاتې غوښتنې کړې وې، خو ورته یوازې ژمنې ورکول کېدلې. اوس چې ورته روغتونونه پرانستل شو پرې خوښتي. قومي مشر انجینر محمد عیسا وحدت او انجینر نصیر الله جلال
د ډېرې مودې نه د نورستان مشرانو نورستان ولس د تېرو حکومتونو نه تقاضاګانې درلودلې چې صحیح شفخانه جوړ شي په مرکز بارون کې او هم د متادینو لپاره.
نورستان کې د سل بستري روغتون د افتتاح څخه ډیر زیات خوشاله یو چې تر اوسه پورې دلته معیاري شفخانه وجود نه درلوده. مریضان به د پارون نه اسدآباد کنړ ته انتقالېده او یا ننګرهار ته 8-9 ساعت مزل نه وروسته به هلته رسېدل. اکثره مریضان په لارې کې ضایع کېدل او په دې وروستیو کې په نورستان ولایت کې معتادین هم ډېر زیات شو چې د هغې د درملنې لپاره هېڅ روغتون وجود نه درلوده. په دې خوشحال یو چې معتادینو لپاره هم شل بستریز روغتون جوړ.
د نورستان په مرکز پارون کې شاوخوا 10 کاله وړاندې د یو مجهز روغتون لپاره پر یو ودانۍ کار پیل شوی و چې د هغه وخت مسولینو په وینا شاوخوا 15% چارې بشپړې شوې وې او پاتې کارونه د جوړونکو شرکت د ناغېړې په وجه نیمګړې پاتې شول. په تیر حکومت کې ډېرې غټې پروژې د حکومت وزیرانو، وکیلانو او د زورواکو شرکتونو ته ورکول کېدې چې بیا به پرې د حکومت زور نه رسېده. هر څه یې په خپله خوښه ترسره کول چې د پارون روغتون او د کونړ ولایت د مناګي برېښنا بندي ښکارا او خې نمونې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
او مخکې له دې چې ازادي راډیو مجله واوري دا هم د دې برخې وروستی راپور. پرون دی اگست 13 د جبریلا درک کېدو له نړیوالې ورځې سره برابر و. دا ورځ په داسې حال کې را رسېدلې چې په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ وروسته د پخواني پوځیانو او کارکوونکو د جبریلا درک کېدو د څو پیښو په اړه راپورونه ورکول شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازبلۍ یوناما په یو تازه راپور کې ویلي چې د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبریلا درک کېدو لږ تر لږه 14 پیښې ثبت کړې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د اگست 13 د جبریلا درک کېدو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسېدلې ده چې په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام یو شمېر کارکوونکي او فعالان ترېتم شوي دي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ځینو جبریلا درک شویو کسانو کورنۍ د هغوی په اړه د معلوماتو غوښتنه کوي. د پخواني نظام د ملکي هوایي چلند عمومي رئیس محمود شاه حبیبي ورور تیمورشاه حبیبي دا کوي چې نوموړی د 2022 کال د اګست په 10 د طالبانو د استخباراتو لخوا د کابل له شیرپور سیمې څخه د خصوصي مخابراتي شرکت یا SCH له 9 همکارانو سره نیول شوی دی. د نوموړي په خبره سره له دې چې د ښاغلي حبیبي ملګري خوشي شوي دي، خو د هغه د ورور او د برخلیک په اړه لا هم معلومات نشته. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تر یو کال او یوې میاشتې شاوخوا اضافه تیریږ نه د زموږ سره خبرې وکړلې، نه ټلیفوني تماس ونیوي او نه موږ ته چا ملاقات راکوي. والدین او کورنۍ ټوله پریشان دي، اولادونه پریشان دي، د دې د صحت د دې د نورو مشکلاتو احوال نسته ورسره، او دا د دې شرعي او قانوني حق دی چې ملاقات ورسره وکړي، لیدنه وکړي.
د تیمورشاه حبیبي په وینا ورور یې محمود شاه حبیبي 2 کال وړاندې د هوایي چلند وزارت څخه استعفا کړې او په یو خصوصي مخابراتي شرکت کې دنده ترسره کوله. په دې جمهوري نظام کې د هرات د ښځینه زندان رئیسه علی عزیزی هم د 1400 مریض کال د تلې میاشتې په 10 نیټه د دندې ترسره کولو پر مهال له درکه شوه او برخلیک یې لا هم معلوم نه دی. د علی عزیزی ورور محمد نذیر عرفي له ازادي راډیو سره په مرکه کې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د هغې د برخلیک معلومولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي.
چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم.
موږ څو ځله په کابل کې د طالبانو بیلابیلو ادارو ته مراجعه وکړه، نړیوالو بنسټونو ته مشکایت وکړ، د بخښنې نړیوال سازمان دا موضوع تعقیب کړه، خو له بده مرغه هیڅ خبرې نشته. موږ له نړیوالې ټولنې، حقوقي بنسټونو او د ښځو له اړوندو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راولي ترڅو لږ تر لږه له برخلیک څخه خبر شو چې ژوندی دی که نه.
سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
د طالبان حکومت ویان سبی الله مجاهد که هم تازه د دیده و پاره څه ونه ویل، خو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وه چې دوی د اغلی عزیزګي په اړه معلومات نه لري او ښایي هغه د تخلیه پر مهال له افغانستانه وتلی وي. د بشري حقونو فعال شکرالله مشکور جبریل درکه کېدل د بشریت ضد جرم بولي.
ناپدید شدن اجباری گسترده یا
په پراخه کچه یا په سیستماتیک ډول جبري لا درکه کول د بشریت ضد جرم ګڼل کیږي چې عاملین هر کله او هر ځای محاکمه کیږي، خو بیا هم د حکومت او واکمنو د مسؤلیت په اړه د نه زغملو کلمه کارول شوی. دغه کنوانسیون کورنیو ته د حق ورکوي چې غرامت وغواړي او د وضعیت په اړه د حقیقت غوښتنه وکړي
و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شوه.
درم د نړیوالې جنایي محکمې کړنلاره چې د 2002 کال په جون کې د اجرا وړ ګرځېدلې او هم د جبري لا درکه کېدو څخه د ټولو اشخاصو د ملاتړ نړیوال کنوانسیون چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا د 2006 کال د ډسمبر په 16 نېټه تصویب شو، وایي چې جبري ورکېدل د هر ملکي وګړي پر وړاندې یو پراخ او سیستماتیک برید دی. خو تر دې وړاندې ملګرو ملتونو سازمان، د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو د مدافعینو کمیټې او رواداري سازمان هم په افغانستان کې د طالبانو د بې اصلۍ واکمنۍ د وروسته د جبري لا درکه کېدو په ځانګړي ډول د پخوانیو سرتیرو، د ښځو، مدني او بشري حقونو د فعالانو او د خبریالانو د جبري لا درکه کېدو په هکله اندېښنه څرګنده کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په پرله پسې ډول دا ډول دعوې رد کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د زمري میاشتې د 11 نېټې په وروستي راپور کې ویل شوي چې دغه سازمان د پخواني نظام د کارکوونکو او پوځیانو د جبري لا درکېدو لږ تر لږه 14 پیښې ثبت کړي دي. ملګرو ملتونو د جبري لا درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یوه راپور کې ویلي چې دا اکثران په ټولنه کې د ویرې او وحشت د خپرولو لپاره د یوې ستراتژۍ په توګه کارول کېږي. په دغه راپور کې ویل شوي چې د جبري ورکېدو له امله د ناامنۍ احساس یوازې د ورک شویو کسانو په نږدې خپلوانو پورې نه محدودېږي، بلکې پر ټولنه هم اغیز کوي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په خپل اکسپانه کې ویلي، جبري لا درکه کېدل د بشري حقونو تر ټولو جدي سرغړونه ده چې تر ډیره د ترهګرۍ د ودې لپاره کارول کیږي. هغه د جبري لا درکه کېدو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د دغه وحشیانه جنایت د پای ته رسولو په برخه کې همکاري وکړي. د 2010 کال د دسمبر په 1 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د یوه پریکړه لیک په تصویب سره د نړۍ په مختلفو سیمو کې د جبري یا غیر ارادي لا درکه کېدو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او د اګست 10 د جبري لا درکه کېدو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې مو د کندهار موزیم ته ورولو.
د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید موزیم څخه لیدنه کوي.
د شعر نقد لرو.
په ډیر زړه چوکاټ کې ډیر نوې خبره کېدای شي.
شعر به واوري.
اشتق وعكسة لأسمان لك غشي ناشنا چی غراوري
لأمان نیازی چه خباوارو چه ده پلال انزورونا چرنگ جوره بی
چلور ورزی پینزه ورزی چهار ورز سرای او ساته یا تو ساته کار پیبنده وکی په دغه موده که و چهره جوری
پا افغانستان که مو ده مدنی فعالانو پمت ده نویو کتابتونونو لپرانستو خبرو
دغه د سبون کتابتون زموږ نه وستم ما کتابتون شو چې پرانستر شو.
د لیکوال او شاعر فرید احمد تسکین حال درکو.
زه راغلی یم غزنی ښار ته، نازول اولیاء ښار ته، کله تعالی مونږ ته شفا راکړي.
د کندهار ملي موزیم چې د افغانستان له 5 لویو موزیمونو څخه شمیرل کیږي په سلګونو آثار په خپل غېږه کې ساتي. د دې موزیم آثار د شپږو تاریخي دورو دي، د ډبرې، برونزو، کوشانیانو، باختریانو، اسلامي او نوي معاصرې دورې. د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان د دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنې کېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمېر تاریخي آثارو د نیول کېدو خبرونه خپره شوي چې ځینو کسانو بهر ته قاچاق کول. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
د کندهار په ملي موزیم کې دا مهال 1850 ډوله بیلابیل تاریخي آثار ساتل کیږي چې د مسولینو په خبره د کوشانیانو، باختریانو، برونزو، ډبرو، اسلامي او نوې معاصرې دورې پورې تړاو لري. د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وایي
د مشاور نړیوال هوایي ډګر سره د نږدې په تماس کې دی ترڅو هغه څوک چې د کندهار څخه آثار بهر ته کاچا کوي د هغو مخه ونیسي. په دې برخه کې موږ تقریبا څو کلم آثار په دې نږدې وختو کې د کندهار یا مشاور نړیوال هوایي ډګر کې نیولي دي او هغه مو د تسجیل یا د تشخیص په موخه اطلاعات فرهنګ ریاست ته انتقال کړي ترڅو دا تثبیت سي چې آیا دا هنري آثار دي او که تاریخي دي. او نور هم په دې برخه کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه هم شاریانو ته لرو ترڅو هغه آثار چې د دې سره په کورونو کې پراته وي هغه راوي او د اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند تاریخي موزیم ته وسپاري.
عبدالشکور چپان وایي د تاریخي آثارو سره د خلکو لیوالتیا تر پخوا زیاته سوي او د بهرنیو سیلانیانو په شمول د ورځې لسګونه کسان د کندهار د ملي موزیم څخه لیدنه کوي.
د چې کندهار موزیم یو بډای موزیم دی نو ځینې داخلي او خارجي سیلانیان وخت پر وخت ورڅخه لیدنه کوي چې په نږدې وختونو کې د سیلانیانو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. د داخلي سیلانیانو ترڅنګ بهرني سیلانیان هم د لید د موزیم څخه لیدنه کوي. په دې برخه کې د بهرني سیلانیانو تعداد زیات شوی دی او زیات شمیر د لید راځي زموږ د تاریخي آثارو او نورو هنري آثارو څخه لیدنه کوي.
د کندهار ملي موزیم ته ورغلي کسان بیا دغه موزیم د آثارو د ساتنې او لاغنی کېدو غوښتنه کوي. عبدالکریم او بسم الله ازادي رادیو ته وویل چې د کندهار د موزیم لپاره باید نور هم کار وسی ترڅو داخلي او بهرني سیلانیان یې لیدو ته لیواله سي.
کوم چې تاسو ګورئ ډېر خلک راځي د بهرني هیوادونو څخه د نورو ولایتونو څخه هغه ته باید دا معلومه سي چې په کندهار کې ډېر تاریخي آثار شته او دې سره باید کومک وسی کندهار د ملي موزیم سره ترڅو نور ولایتونو خلک ووینځي چې په کندهار کې هم زیات شمېر تاریخي آثار شته باید دا موزیم لا ته غني سي او ډېر کار ورته وسی.
لکه څنګه چې اوس د کندهار اطلاعات کلتور ریاست د ننه کې دی باید په یو داسې ساحه یا یو داسې وتلې ساحه کې وایي چې هدی عقل خپل په نامه پارک درلودی، مثلا د کندهار موزیم پارک خپل ودانۍ د باندې درلودی چې هر چا په ډیر اسانۍ سره هم د موزیم څخه لیدنه وکړي هم په پارک وګرځي.
د کندهار ملي موزیم په 1400 هجری لمریز کال کې پرانستل شو چې ورسته ټول آثار د هیواد د لرغونپوهانو لخوا ثبت او تاریخي قدامت یې معلوم شو. خلک په داسې حال کې د تاریخي آثارو د ساتنې غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا په سپین بولدک او تورخم کې د افغانستان د یو شمیر تاریخي آثارو د قاچاق د مخنیوي خبرونه خپاره سوي.
د کندهار د موزیم په اړه مو راپور اوریده. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د لرغون پوهنې او تاریخي ابداتو ریاستونو ګډ پلاوي په وروستیو کې په بدخشان کې 22 لرغونې سیمې سروې کړې دي. د راپور له مخې د دغه ولایت په ټولو سوالیو کې 22 لرغونې سیمې او تاریخي ابدې سروې ثبت او راجستر شوې دي چې پکې 45 نوي پیشندل شوې لرغونې سیمې او ابدې شامل دي. بل لور ته په غزنی کې یو لرغونی جماعت چې ویل کېږي په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی تاریخي جماعت ته رغول کېږي. دغه جماعت د آغا خان فرهنګي بنسټ په مالي مرسته جوړی شي. د طبي پیښو له امله دا جماعت د نړېدو په حال کې دی. تفصیل په دې راپور کې
دا یک شنبه ورځ غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ یو پلاوی راغلی. د دلته د مسلمانانو د لومړنی او تاریخي جماعت ته جوړولو ژمنه کړې. غزنی ته د آغا خان فرهنګي بنسټ ته پلاوی مشر انجینر فضل کریم احمدی ویلي یاد بنسټ غواړي سشکال د باباجي تاریخي جماعت ته بیا رغونې لپاره لومړنی استحکام بندې ترسره کړي چې دا اساسي رغونې د مودې لپاره یې د نړېدو مخنیوی وسي. د زیاتوي د دوی پلاوی همدا شان د دغه تاریخي جماعت سروې براورد او اسناد سازي کوي ترڅو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره د یاد بنسټ له لورې کړنې ترسره سي. په ورته وخت کې په غزنی کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي د آغا خان فرهنګي بنسټ له یادې کړنې هرکلی کوي او وایي باباجي تاریخي جماعت اوږده تاریخي موخې نه لري چې اساسي رغولي مهم کار دی. په یاد ریاست کې د نشراتو مسول منصور افغان وایي د زیات وخت په تیریدو او طبیعي پیښو له امله دغه جماعت ته نړېدو له ګواښ سره مخ دی.
فرهنګ وزارت په هڅو باندې
غزنی ته د اغا خان فرهنګي بنسټ مشر انجینر فضل کریم احمدی یاد تاریخی مسجد څخه کتنه وکړه. ولی احمدی صاحب دا ویل چې د تاریخي جماعت سروي بر اول د اسناد سازی کوي تر څو په راتلونکي کال کې د یاد جماعت اساسي رغونې لپاره کړنې ترسره شي.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال او تاریخ پوهان په دې باور دي چې باباجي تاریخي جماعت په دغه ولایت کې د مسلمانانو لومړنی جماعت یادیږي او وایي دغه جماعت د صحابه کرامو په وخت کې بنا سوی دی.
آزادی رادیوي مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د شعر نقد مخه کو په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې په شعر کې د نوښت پر مسلې خبري وشوې. دا غونډه د جمعې پر ورځ د اگست په 25مه په دارالامان واټ کې حبیبي لیسې ته چیرمه جوړه شوې وه. په دې اړه نور له فريدي سیال څخه ور
په شعر کې مضمون افرینی څه ده څرنګه پیدا کیږي په دې اړه ځوان لیکوال نقیب احمد عزیزی په کابل کې د افغان ادبي بهیر په غونډه کې اوږد لیکچر وړاندې کړ. د دې خبرو په یو برخه کې خاغلی عزیزی له هنري پلوه مضمون افرینی داسې توضیح کړه.
مضمون افرینی د طبیعت د پدیدو د انسانانو د تعاملاتو او بلکې د هر څه په اړه د نویو رابطو کشف ده یا د شیانو تر مابین د نویو رابطو ایجاد.
دا موضوع د وضاحت لپاره خاغلی عزیزی زیاته کړه.
مضمون افرینی د ذهنی عینی پدیدو ترمنځ د تازه اړیکو کشف یا ایجاد ده چې ظاهرا یې ترمنځ هیڅ تړاو یا پیوند نشته. یعنې کله چې په یوه ادبي دوره کې هنري ژبه ابتذال ته ځي وجه یې دا وي چې د ډېرو پدیدو ترمنځ مشابهتونه نور کشف شوي نور دې ته ضرورت وي چې د پدیدو تر مابین نوي تړاوونه کشف کړو. همدغه نوی تړاو کشفول مضمون افرینی ده، د محتوا ایجاد ده، کریټیو دیم یا دی وایسی دی پیغام خلاق پیغام.
د هنري ژبې ترکیبونه، تشبیهات، استعاره او ټول هغه څه چې د نوښت لپاره کاریږي او بیا تکراریږي ژبه ابتذال ته بیایي، ځکه چې د احساس، عواطفو او تخیل د پراولو توان له لاسه ورکوي. ولی ورکوي؟ عزیزی د خپلو خبرو په یوه برخه کې دا مسله داسې روښانه کړه.
هنري ژبه یو تر ټولو دا څنګه لري چې د تکرار تاب نه لري. استاد غزنفر د کلیشي په بحث کې وایي چې هر جذابه خبر که بیا بیا په یوه بڼه وسي نور په هغه کې جذابیت ختمي، او هر هغه کلمه چې تر قیامت هم ویل کېږي جذابیت یې نه ختمیږي چې د جذابیت په خاطر نه یې ویل سوی بلکې د منفعت په خاطر ویل سوی وي. د موږ د هغه بلې کټګورۍ د برخې خبره وي، لکه اوس زه ټول عمر دا خبره سي کوم چې ښه راغلاست، څنګه یې جوړې، په خیر یې، کنه دا کوم مذهب سي کاروو، دا ولې نظریږي، دا د جذابیت لپاره نه کاري. مګر یوه ټوکه سي درې وارې وکړې نور د سړي ته غصه راځي، د دې په جای ستا وخندوي، د تا له احساساتو سره رابطه پیدا کړي، یا تا ته له خپلو احساساتو سره د وصل سبب وګرځي، دا نه ګرځي. نو دغه د یوې ادبي دورې د ځوانو شاعرانو ژبه که د تکرار ښکار شوه او د ټولو پدیدو ترمنځ دغه روابط کشف شو، نور هغه دوره په شعري لحاظ د ابتذال حالت ته ځي، که دغه یوه نوې سا ورته رانسي، دا هنري متون نور مړه دي.
ځینې شاعران چوکاټونه بدلوي او فکر کوي چې له دې سره یې نوښت رامنځته کړی، خو همغه مشهوره خبره یې هېره کړې ده چې د سره سپین کمیس له اغوستلو سره انسان نه بدلېږي. په دې تړاو ښاغلی عزیزی د افغان ادبي بهیر په غونډه کې وویل:
تا داسې نه ده ته په کلماتو کې وګرځي او ووایي چې زه نوی ترکیب جوړ کړم نو به مضمون نوی سي، یا ردیف نوی کړم مضمون به نوی سي، یا بحر پراخ کړم مثلا د دولسو له یولسو له اوو له اتو له پنځلسو یې ورواړوم دا به مضمون افرینی. تر ډېره حده دا شی لفظي هم نه ده، په ډېر زاړه چوکاټ کې ډېره نوې خبره کېدای سي.
دا بهیر په غونډه کې د ښاغلي عزیزی تر خبرو وروسته د غونډې برخوالو خپلې پوښتنې وکړې او خپل نظر یې وړاندې کړ. د ګډونوالو له ډلې څخه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد اجمل ښکلي وویل چې مضمون افرینی هغه وخت رامنځته کیږي چې خلک مجبور شي دوی په دې وخت کې فکر کولو ته هڅول کیږي، ځینی وخت له شاعر سره دا ډیرو عادي شیانو په لیدو نظریه پیدا شي، نو کله چې تصور ورپسې ونخلي مضمون آفرینی رامنځته کیږي. د افغان ادبي بهیر د غونډې په پای کې مشاعره وشوه.
یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي، ځکه چې دا تجربه ذاتي ده نو تل نوی وي. دا خبر هم کرکتونکي کوي چې په شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی، شعر یو حال دی او په شعر کې دا شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسېدلی، اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي شعریت یې اغېزمن کیږي. د دې نظریې یو شمېر منتقدان استدلال کوي چې په دې ډول په شعر کې یو ډول ایدیالوژي ځای شي، او ایدیالوژي خو شعر وشني. اما هغه کسان چې فکر او شعر سره تړلی ګڼي هغوی وایي